السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. بلې ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبره واورئ چې په کابل کې چاودنه سوې ده. دغه راز د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون نورو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال پر وژل کېدو غم شریکي شغلې ده. دا اونور راپورونه ته په څو شیبو کې ورزو. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په کابل کې 14 سوې د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ ودانۍ ونیوله. د ایران حکومت وایي چې د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې یو مشر یې نیولی دی. د کابل د پغمان ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې نن سهار 14 سوې ده. د کابل امنیه قمندانۍ پیښه تاییدوي. خود مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په خبرونه کې. د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ ودانۍ ونیوله. د دهراوت ولسوالۍ امنیه قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل وسلولو د امنیه قمندانۍ ودانۍ هم نیولې ده. خود اوروزګان د والی وایان احمد شاه ساحل بیا دا خبره دی چې ګنې دهراوت ولسوالۍ دي وسلولو طالبانو نیولي وي. د وی وسلولو طالبانو د دې ولسوالۍ ځینې برخې نیولي چې اوس یې پر ضد پوځي عملیات پیل سوي دي. د ناټو سرمنشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. یانس سټولټنبرګ تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچومو ډکه لار پرته ده. د ناټو سرمنشي وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې یو فرصت برابر کړی دی. ښاغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناټو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاتې وي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبري اژانس سیرینا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب السیود هم مشهور و پخوا د حرکت النضال ډلې مشر و. دا د اهواز د ازادي غوښتونکې غورځنګ بل نوم دی چې له 1940 مریض کال راهیسې فعالیت پیل کړی او وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او لیران څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. ال عربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کاب ترکیې ته بیولی او له هغه ځایه تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږته لږه 4 تنه مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 40 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پاوځ یا د چین په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په 130 چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد صندوقونو د پانګونې مخاوني ولسی. د امریکا د وزارت څومره مخکې ویلي و چې د چین پاوځ د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغۍ د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. دغو ادارو پرون په یوه څیړنه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8 لکه او 10,000 پیښې ثبت شوي چې دا له 1996 کال وروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2 لکو او 2500 اوښتی چې دا د 2018 کال پرتله 50% زیاتوالی شي. د نړۍ په سطحه د شری 83% پیښې په 9 هیوادونو کې ثبت شوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:15 دقیقې دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړې او دغه برید یې جنګي جنایت بللی دی. تفصیل له اسمت ساروان اوري.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه ښیي. الیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلی چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکې ټولنې سره یو ځای د دې پیښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر الیاس دایی برید وروسته له دې کیږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د الیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه جنګي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان باید په نښه نه شي او باید پریښودل شي چې خپل کار بې ډاره او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د ژورنالیستان او د بشري حقونو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان یې د عدالت منګلو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د الیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرېږي شي. د دغه راز ویلي چې د الیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایی وژل کېده بوشنوونکي او خواشینوونکي بللې. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د الیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په آزاده توګه او پرته له بیرې کار وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي شي او اوس د سولې وخت را رسېدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایی حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژل کېده غم شریکي څرګنده کړې او لیکلي دي د ازادي راډیو پر خبریال الیاس دایی وحشیانه حمله غندي او د زړه له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
ومردل چې ګڼو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړې او دغه برید یې جنګي جنایت بللی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې دا د طالبانو کار دی. د ناامنیو په دوام د کابل په پغمان ولسوالۍ کې نن سهار چاودنه سوې ده. د کابل امنیه قمانداني وایي چې دغه پیښې مرګ ژوبله اړولې ده. په کابل او ځینو نور ولایتونو کې په وروستیو ورځو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. په کابل کې د چاودنې په اړه نور تفصیل له ډیوې نادر څخه اورو چې په مستقیم تماس کې راسره ده. ډیوه جانې، سهار په خیر، نور جزئیات څه دي؟
نن سهار دا پیښه د کابل پغمان ولسوالۍ د ارغندې سلورلارې ساحه کې د ملي اردو پر یو مرکز ترسره شوه ده. د کابل امنیه قمانداني دا پیښه تایید کړې ده، خو د برید د نویت په اړه لا هم څه نه دی ویلي. د راپورونو په اساس ویل کېږي چې موټر بمبرید دی. بلخوا د افغانستان کورنیو چارو وزارت نور جزئیات نه دی ویلي، خو د ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې استول چې تر دې دمه په دې پیښه کې دوه امنیتي سرتیر وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د دې بریټ مسولیت دې د مچان نه دی اخیستې د په داسې حال کې ده چې د هیواد په ویلابېلو ولایتونو کې جګړې زور اخیستې ده همداشان په کابل کې هم 13 مونې په یو مقناطیسي مان 14 کې د لیرین او وروسته سو نور پیخ ممدلو دي خبره کې ده یو مشهور خبريال یماسیا وشه او د خپل دوام کارانو سره وژل شو او د مقناطیسي مان 14 دا لا هم دوام لري په کابل او په ګڼ نورو ولایتونو کې
ډیره مننه له دیوی نادر څخه مور دل چې د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن سهار 14 سوي ده د افغانستان د کورونی چارو وزارت په دې 14 کې 2 سرتیری وژل سوي او 4 نورو ټپیان سوي دي تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی په وروستیو ورځو کې د امنیو په دوام د ولسمشر اول مرستیال امر الله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت د څو اونیو لپاره پر غاړه واخیست
راپور زموږ قضاوت ستاسو
تاسو زدي رادیو تاوجي استي خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي 10 بجې او 11 دقیقې دي پورزګان کې ځینې کسان په دې باور دي چې لدی ولایت څخه د بهرنوي ځواکونو تر وتلو وروسته زیات ځوانان بیکاره شوي دي خو ځینې نور بیا وایي چې ستونزې به وي خو خوښ دي چې بهرنوي ځواکونه لدی ولایت ته وتلي شریف الله شرافت نور حل راکوي
اورزګان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې یو مهال پکښی کې زرګونه استرلایی او امریکایي او نور بهرني سرتیری میشتو دی بهرني سرتیرو نه یوازې په جګړو کې د افغان ځواکونو ننګ کول بلکې پر ځینو رغنیز پروژو یې هم کار کاوه او یو شمیر ځایي خلکو ته هم د کار زمينه برابر کړې و خوشپاش میاشتې مخکې ورستي بهرني ځواکونه له اورزګان څخه ووتل لدی ولایت څخه په یو مخ د بهرني ځواکونو وتل بیا غیزینه و په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند اغیزمن کړي خو جګړې او بیروزګاری دوه مهم څه دي چې د ځایي خلکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته پکښې کې زیاتوالی راغلی دی مدني فعال احسان الله ولسمال وایي له ترینکوټ څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته جګړو زور اخیستی دی
کله چې بهرنۍ ځواکونه له روزګان څخه وځي نامنی ډیریږي تر څنګه تر ترینکوټ ښار در څنډو پرې مشتې په خستر ګول ده چې وسلوال طالبان را لکه کله چې بهرنیان ځواکونه د لیوز زه یو ښه بیلګه درته هم زه د چورې څخه را روانو پر دالار یعنی بهرنیانو په وایي بریدونو وسلوال طالبان په نشه کړي ځای شامی جوړ کړي زه د سیاریان سندر ترینکوټ پرې دا ساحه ګرد دوی وشتلی وي یعنی دومره ویرولي وسلوال طالبان چې په هیڅ صورت د ښار باندې عملت څخه پرې پوستې د عملې کولو جرأت نه سکوي
د اورزګان په هوایی میدان کې وخت ګان شمیر امریکایي پوځیان میشتو خو اوس د غلطه افغان ملي اردو خپل عملیات تنظیموي هغه مهال یو شمیر افغانانو په دې هوایی ډګر کې کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه ټول اوس بیروزګاره شوي دي محمد جان او محمد نسیم په دې اړه وایي
ډیره کارونو سره شوی اقتصادي حالت هم ښه شوی و او دوی ته کار زمینه برابره وه او دوی ډېر خوشحاله وه چې ځینو نجاري کول او ځینو مستریتوب کوي هلته د بهرنیانو سره په دې خاطر دوی خوشحاله وه چې دوی ته ښه معاش ورکوي
کله چې بهرنیان تللي دي د هغه رئیس دغه کوم ځوانان چې په کار بوخت و هغه اوس هغه موږ وینو چې منه اوس په نشي توکو اخته دي یا مثلا وسلوالو تکلیلي جنګیږي ده یا په نشو اخته دي
نه یوازې په اورزګان کې بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ډېر هغه کسان چې له امریکایانو سره یې کار کوه وایي په تدریجي ډول د دې په وتلو سره وزګار سوي او یا هم د کار پخوانۍ خوند یې نه دی پاته خو د اورزګان یو اوسېدونکي رپی الله سربیره پر دې چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د جګړو پراختیا او د ځینو خلکو د بیروزګاري ستونزه هم مني خو وایي خوښ دی چې نور بهرني عسکر په دې ولایت کې نسته
خوشاله خو په دې یم ښه دی چې بهرني ځواکونه ووتله باید په دې خوشحاله یو چې د خپل وطن څخه خپل ساتنه وکړو وطن به خپل جوړ نه کړو بهرنیان یې نه سره جوړولی باید په خپله د خپل امنیتي ځواکونو د شا لاسره ورکړو ودرېږو
د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته د اورزګان په شمول د افغانستان له یو شمیر ولایتونو څخه امریکایي او نور سرتیري ووتل د خپل پوځي اډې لمنځه یوړي او یا هم افغان پوځیانو ته وسپارل شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو او د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی. دا خبر مسعود اندرابي په دې وروستیو کې په یو غونډه کې کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو دفاع وزارت او سیستیکا اداره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ په اړه کار کوي. ملالی بشیر د کورنیو چارو وزارت د جنډر او بشري حقونو د برخې له مشرې مروې امینی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا مهال د دې وزارت څو کارکوونکي ښځینه دي.
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ ماپ یا نقشې راه جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره، او د دې روډ ماپ په اساس درې کلو نقشې را ده. موږ به باید لازر ښځې ولرو، ځکه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروس پالوسي، رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته، او نقص د بشري حقونو ته. کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ، په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید لا زره مېرمنې ولرو، پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایتو ته ولېږو چې هلته جنګ ده، پرته له دې چې هلته ولایتو ته ولېږي چې دوی نه غواړي لاړې سي. یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار مېرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد لس زره وي، او اوس 4050 مېرمنې دي. موږ سره 4050
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
جلب و جذب پروسه د موږ ډېره ستونزه درلوده، اما پروسه مو ډېره لنډې کړلې، ډېرې مو خلاص کړلې، او کوشش مو وکړ چې هغه اولینه دروازه چې هلته یو مېرمن راځي جلب و جذب ته، ځکه امتیازات د مېرمنو د پولیسو په مراتبو ډېر دي نسبت نورو ارګانونو ته. مثلا د یو استاد نه معاش دوه درې چنده ډېر ده، د یو ډاکټر ډېر ده، یو انجینیر ډېر ده. امتیازات چې ورته ورکول کېږي دا په مراتب ډېر دي. ډېرې مېرمنې غواړي چې دلته راسي، اما یګانه دلیل چې ډېر کم و د دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولینه دروازه چې جلب و جذب هغه ستونزه درلودله. هلته هم ځورول کېدي، هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نسوی کولی. په هفتو هفتو یې ګرځولې، منډې وهلې، په بیا وروسته لږه یې قبلولې. موږ دغه پروسه ډېره اسانه کړله، او دغه روډ ماپ خپله موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کړو او د ښځو لپاره کار وکړي. درې مهمه اصله وه: اول، با کیفیت جلب و جذب، دوه هم، د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري همدا اوس 4000 د دوی د ظرفیت لوړول، او دریم هم سالم او امن کاري چاپېریال.
د کورنۍ چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي. دا کوم کارونه دي؟
تر یو کال مخکې پورې مېرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمې وې. اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه، یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو، چې خلک مراجعه ورته کوي، هغه کې 15 مېرمنې کار کوي. موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و، سیستم د افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده. په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده، چې په هغه کې د 1,00,000 تقریبا 4,000 پولیسو ډیټابیس ولرو، د هر چا نوم، د هر چا رتبه، د هر چا کاري بیکګراوند، دا ټول پکې وي. اوس اپ سیستم دا کومک موږ ته کوي. 15 ملکی منجونې چې ټولې لیسانس دي، دا په اپس برخه کې کار کوي، او د 1,00,000 پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي. موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپله د پولیسو لپاره جوړ سوی، ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده، د دوی وضعیت ښه نه وه، هر چې بروکراسي وه، او دا مرکز هغو ته جوړ سوی. بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د مېرمنو لپاره جوړو چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي. اما په اپس کې په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې، او د شهیدان و معلولین و ریاست په منځ کې، او د دې تر څنګ په د پولیسو خپله شمېر تقریبا موږ په تېر یو کال کې 1000 نفره با کیفیت ښځې جذب کړي دي. هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي، د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنۍ چارو وزارت ورکوي، د لسانس او د ماستری، او همدارنګه د کورسونو انګلیسي، کمپیوټر، د زبو، د دې او د دې د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کېږي. دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شارک پولیسو او ناسیا لرو چې ورکول کېږي تر یوې میاشتې نورو پورې. او د دې تر څنګ په مراتبو مېرمنو ته امتیازات ډېر دي نسبت نارینه ته، یعنی هغه د عسکري هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه او باندې عملی کوو، موږ ښځو ته ډېره انعطاف پذیري لرو او دوی سره ډېره مرسته کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې مشره مروه امینی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د ازادي راډیوي مجله خبریږي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ازادی رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندرباغ یا اندر کوند د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول په سړی کې چې یو شورا دلته دایریدل، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسیدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه، هغه به هغه د وخت حساب سره.
په هنر جاج کې ل جاوید امیر خیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چې لګې د څه کیسه روان کړی ده څه خبره ده سندرغړې مې متوجه کیدل او تاسو د ډیر منر تاسو زما ز خپل زما د تاسو وي.
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
حال چمبي په هله باندې اسه आवाज بچي واغه ما ویلې او جړل بمې ما بغا وصله سپکې دي.
په ځپانه کې به لنډ کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سی ورواړه د چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمي واوري.
لتر خجنګ بلاستړ
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
تلړم د میاشتې څلورويشتمه نیټه د کتاب او کتابخانې له نړیوال ورځې سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانې په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانې په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی او کچېرې کتاب نو اوسنی محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی و. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه بشي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانې سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانې رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانې سره اړیکه ډیره کمرنګ بریخي، خای بیلابیل لاملونه ولري. خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانې فرهنګ لمنځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانې او کتاب سره سطحي برخورد کوي راتلونکي له ستونزو ډک دی. نو پس ویلی شو چې هر انسان ته بویا چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوه باغ بولي. که چیرې د نورستان په اړه پخوانۍ استوروي کیسې ولولئ نو د اندر ذکر به پکې خامخا ولولئ. اندر د دغې سیمې رب النوه و او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. پاړې روح الله انوري راپور لري.
اندرکوند یا اندربن د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دې خوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې د غباغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکا او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیره لختی او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سلکشن لکشن د املوکان دي. څه کال د انار بیخ دشن خراب شو، مرز ولګه د او د اورج د ټول الحمدلله غوزان او چارمز او انګور خ پر ایمان لرو. خو د پونځ نور ستر بونی پر ټول د واما ولوس راجمه کیږي او په نوبدواری سره دیا له سرود او څوال سرود مونږ ناغل لرو. مونږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغي سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو حسک کمر څخه لاندې غورځول کیده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدل، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې، نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه، او هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښت. د باغ ناغي پر خپل ځای پاتې شوی، خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وشل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي، کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوه پر اشو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میاشتې په وروستیو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاري نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربن دې د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاصه پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل ملمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نه درلوله، مکتب کتابونه نه درلوله، ماشومان د زده کړو څخه بې برخې او ماشومانو کتابونه نه درلوله. نو د ملي احساس له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلی وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سیم ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراتي، هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پرې ورسو. د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟ د کتاب راټولونې کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندو وړونو ټولو کومکونه کړي دي او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 25 ولایتو کې را پیل شوې.
څومره کتابونه مو تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د هغو 25 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه مو راټول کړي، تقریبا 8200 جلد کتابونه مو راټول کړي دي. او دا مختلف کتابونه دي، موږ پر دوو برخو ویشلي دي، یو د آزادې مطالعې دي، یو د مکتب کتابونه. آزادې مطالعې کې سیاسي برخم لري، اسلامي برخم لري، اجتماعي برخم لري، تیبوم لري، مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانېدلو یو کتابتون جوړ کړو. دا کتابونه خو مختلف نوي هم پکشي کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړي یو کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه راته رانیولي دي. ادي اکړي موږ کتابتون کې موږ
لګتاس چې وویل چې کله کتابونه راټول کړه او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې از د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې ورشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خولي کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وتوانېدلو چې د سولې په نامه یو کتابتون جوړ کړو. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کړی چې د الماری مو په درو ژبو جوړ کړی، چې په پارسي کې صلح ورته وایي، یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه او بل طرف مو د سولې سره جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده، او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی او دغه الماری مو د دوه کلمو سره جوړ کړه. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبیعي خبره ده، سولې واشد ضرورت دی او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده، حتی خارجان هم راځي کتابتون سره لیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون خلیدنه.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده په مجموع کې؟ خلک مطالعه ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه سته. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي، هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو، او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څونه کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبتي، او بیا یو رېجستریشن فارم لرو. چار څوک راځي، هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس یې لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب ده، هم د نوم وړي شخص ده، هغه موده هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی.
خلک معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، چې سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګري په مختلفو پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رښتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د مېلمستون په ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې اس په مسجد کې دې پټاو کیږي. په مدرسه کې چې پټاو کېږي په پاتیا ادیرا جنازه حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پرېږي. نو دا زما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعې دپاره پراخه شنه ساحه لري او دلته موږ امکانات هم لرو. په یوه ترخه پیاله چای بالا هم موږ کولای سو دغه مراجعینو ته چای هم ورکړو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی. نو د دې دپاره مو د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې ده. عام خاص کولای سي راسي کتاب ووایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړي.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپي، یو لس نفریزه کاري ټیم به وي او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحې مو مشخص کړي دي، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سیمپو ته تللي وي، کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته، اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزوري سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندی اوسئ چې خپل قیمتي وخت مو تراکه. او پوښتنه مو سره کوم، په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې غوي موسیقي کوي ډیر مبتزله شاعری انتخابي او موسیقي ډیر هغه د ابتزال تر هغه اخیری سرحد رسیدلی، ولې دغه زموږ موسیقي هم داسې د ابتزال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب، دلته مسئلې دوی دي. یو ګناه د ولستا او بل ګناه د خپل د اهل د هنر خلکو د سندرغاړو د نوازنده د خلکو ده. ځکه که ولس هوښیار وی، ولس پوهېدلی په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز چندان آواز نه دی، یا په راګ او راګنیز تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي، دا علمي زده کړي موسیقي. ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لس و دولس خوشاو کې په دا خپل سندرو ثبت چې کوم، ریکارډ چې کوم، دا همغه یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکړم. کله چې زه کمپوز ورکړم نو هغه ورته موسیقي او مومبرخه جوړوي. او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل هغه ته خبره د دې چې کوم اهمیت ته کوم ارزښت دی هغه له منځه هم دي خلکو. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو غلسم متوجه شي چې او مونږ نه پوهېدلو خلک پوهېدل.
همدغه ځای کې زه یو بله پوښتنه کوم. زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانه یې ډېر یادي، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځئ کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتزله شاعري کوي یا مبتزله موسیقي کوي، هم دوی پورته پورته کوي. موږ ډېرې بیلګې لرو. زما په حاصل ته دا دی چې څنګه کولای شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي، او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي، دا بیلکو خلکو ته ښکاره کړو چې را دغه دغه موسیقي نه ده، د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی، هغه شکل نه دی.
نو دا دلته میډیا نه سبا ډېره پرمختللې ده، سوشل میډیا او دا کمی چې زموږ رسنۍ دي دا کار کولای شي. دوی سره لکه په خوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغړې به جواز به سره وته وشته سندرم شیر به چخنه ورته ویدا شیر مو موسیقي به جروغه نه ورته وشته بخي حتی بخي به پرې خودونه بغزه کی نو د کار سندرغړې و څو څو نفر و څو سړی و چې غو به سندرې ویلې غو به خند الله وسم روندي پات اما زه هر غدي بخي ساده ول میر او استاد سرانګو دا لوی لوی سندرغړې و سم پاتې دا د ور برکت پاتې چلتا غو خواري وکړه یو فلک مثال که زه نه پویږم مان یو ځکه ماته زه غواړم چې مثال ستاسو ستاسو برنامه د خبرونه ته زما ډیر شوق د ډیر می غواړم چې ستاسو خبرونه لاره خلق ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته یو جنات د دې معیار سره نو په دې صورت کې به سندرغړې زحمت وباسي دلته خو خراب سره معلومیږي خراب م کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړې
څوک په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي زده کړی دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي شر دا لار دي درست نه ده دا سمه کړه دا سیل
ولنيسته ولنيسته موږ په په بیا په پرپ معنی خلک لرو دا یو دوه درې نه چې خړې خلک لرو خو دا ستاند کان کچیر ته ورشي غو سره کې یو ځکه موسیقي خو واخ وړي موسیقي حوصله وړي موسیقي خو ریاضت وړي مونږ خخه په پښتونخوا کې خلک لرو د پور د برې لرو نو مونږ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش مونږ دوی بر اورده کولای شي مونږ ته مونږ ته لار خودلې شي په موسیقي کې نه نیغه او سمه او اصلي لار د موسیقي
خا ما سره یو پښتنه ده د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کرکتنی کوي کتاب چاپ شي بیا په کتاب کرکتنه کوي یو راپورته شوی چې دغه ځکه غلطي وه دغه ځکه مشکل و مقالې پیلې کې دا شان کوي زموږ هنرمندان هم داسې کوي کله داسې د کرکتنې ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل یو سندره ویلي راځي په دې کرکتنه کوي چې ښې ویلي کې خرابې ویلي داسې کله کوم دا کار شوی
داسې کله نه دی شوی ځکه دلته اوس پنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغړ درو نو زر په یم چې دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک کوي او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د بر نه دی کله د زمونږ وزارت چې کم دی کله چیرته په دې پسې لګرنیا چولې و چې د تاسو چې لګي دا څه کیسه روان کړی څه خبره ده سندرغړې مې متوجه کړل او تاسو د ډېر مننه تاسو زما ز خپل زما تاسو یو خبرخي خبر ته متوجه کړم دا کار به انشاء الله موږ خپل پیل کړو ډېر پلان وکړو او دا به ډېر اصلاحات مستر او دم دا د دې مشکل چاره کې دلې شي چې بیا سندرغړې کوشش وکړي یو خو وړاندې
سندرغړې په نه پدان کې بیا خلک نقد وی وکړي دا ورسره بیا وړاندې شي دا ډېر خوندور
ډېر 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 ډېر
خو هم دې یو بل پښتنه کوم دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنې یادونه مکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوقو د ساتنې او یادې عادی لپاره جوړې شوې دي آیا داسې ټولنې مشه په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي کنه شته
نه 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 ما تر اوسه دلته ځکه زه کوي خو زه به چا دعوت کړم چې به ورغخته به چې کته خبر نه نو خبر شم دلته لګي یو کار کوم زحمت وباسو تاسو را سره شي مال تر اوسه داسې ستنه دلته خو کدا دا 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 خبري جوړ شي او دا مشران یا پتیزونه کې دا فکری ځوانو لا ټول شي دا کار په مخ واچي نو دا خو دا ډیر لوی کار وکړي لوی بدلون راوړي
کابل کې داسې کوم نور ځای نشته چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي نه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه هم استاد دی پکې مته شاګردان روزي او هم سندری ریکارډ کوي ته دوی رشته دغه تمبور دغه سیتار دی نو استاد په کافی نه شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړم دی ولا کې نو بالکل ست دی غیر تر یاد غنا
او د اواز په جوړولو په
هر یو شته تبله شته دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی په هندستان کې نو استاد تنبور په برخه کې تبله په برخه کې هارمونی په برخه کې اصل محمد دادا چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرید شي ټارچ شي
څومره هنرمندان په دې بیان پويږي
محمد دادا هر کله چې نرغړې به خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګورئ لوی لوی سازان یو د سینې د چې یو هارمونیم اگر باب هم غول شي غش پله هم غول شي زکه غته غلار معلومه ده غته غنوټشن معلوم ده دلته به ودا ده مخه بدبختی پدې کې د چې په کلی کې وسندر زده کو بس لاړو په خور کې ریګارډ کو
او بس تلته یو څور
په ومه مشکل لایف کې مخ مخ شنو بیا
بیا بیا مشکل سره
کار نه و
د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دي کې شیز مونږ اوریدونکو ته ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څوک په پیږي یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چار څوک واوري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موګه کله چې د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې په شاعري سره ډیر پوښی مثلا که یو هنرمند یو شعر انتخابی نو هغه به باید په دې شعر خو پوښی نو بیا به هغه شعر انتخابی آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټي سوي شعرونه انتخابی ځکه هغه په خپل نه پوښیږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لریم هغه ذوق ډیر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه کزه موږ ډېر موږ یو کمپاین روان کړل د کتاب لوستنه نو په دې کې یو غرض موږ دام چې د سندرغاړي متوجه شي ځکه چې سندرغاړي هم زه په دې برخه کې کار کړم زه د جناب استاد په شپه ورځ کې ته غادي اقل چې هیڅ نوی چې بيخي کوم مطالعه وکم یو لصفه مطالعه وکم
خو د نور هنرمندانو باید هم داسې
باید موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دې مطالعه موږ دا اوس ډېر سندرغاړو ته کوی چې خوشحال خټک پیژنې وو چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سره نه
بالکل امیر خیل صاحب زموږ د غږ بوس ډیر ملګری اوري ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغوی چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستا د نوم سره آشنا دي ځکه تا پیژني ستا هنر یې اوریدلی دی او خوند یې ورکړی خوښ کړی هغوی چې هنرمندان دي همدا اوس موږ غږ اوري خامخا به ستا له تجربو استفاده کوي په دغه برخه کې ستا تجربه څه وه تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړه چې هغه ډېره د ټیټې سوي وي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته دې راوویسته د ټولنې د عامه روان نه یو پورته ده نو یعنی عامه روان باید دغه ستا د هنر پسې راپورته شي دې کې څه راز و
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوري کې ژوند کوي یو خلک دي چې ډېر پورته تللي دي یو خلک دي چې متوسط مېز کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داسې ځای کې وي چې هغه معنا نه لري نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما پسې را پاسي کله دي پریوتو زه زمور پریوتم نو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان صاحب د دې خلکو ماته یو فکر اجازه راکړه چې تکا په دې لار کې زین بیا په دې نه غزار پکې لاړ شو نو بیا موږ سره ورو متوجه شو چې موږ به سب دل اوسط سندره مشترک شې سندره دا ټول انسان مشترک
بالکل
نو دې ته بیا د مخلصانه او صادقانه او په ډېر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړي چې شاوخوا ملګری ډېر زیات مهم تاثیر لري هغه هنرمندان چې هغه مثلا نوی مخکی هنر ته هغه د پارسا لند پیغام څه دی چې هغه بچو کی
دا ډېر خدای چې دوی راهنما پیدا کړم راهنما څوک دي هم دا اهل قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډېر مهمه ده په هنر کې صوفي ملګری ډېر ضروري ځکه به دا غیر نه کیږي مطالعه دی وکړي کتاب دی لوی شاعران سره دي کینی دا د خپل مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو راسته وکړي کاروان صاحب سره راسته وکړي لایق صاحب تورشي جلان صاحب تورشي تاسې عبدالله رفیع صاحب سره کین ناستی پاستی وکړي نو هغه ورته بیا د ژوند راز او نیازونه ټول وکړي نو هر څوک چې نوی راځي لدی خانو دی پیل وکړي ان شاء الله په دوه درو کلو کې د تنظیم ورکړي دوی به دا کامیابي هغه پورته ختلي
ډیره مننه
شکر
استاد
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تاسو به له چمبی یا دایره سره خامخا آشنا یی د خوخی په مراسمو کې اکثره جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي دا چې د چمبی ارزښت سره څه ډول او څه وخت رامنځته شوه دا د تورته پښتني پننی فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې جواب وی
فنکار قدر من اوردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقی هغالده چل لرغون زمانی سخ را پاتیده پا لومره که با پارابو که زینو نارینه و چمبا د غویی وزه حسی او زینو نورو حیواناتو لپوستکو سخ جوڑاوله بیا با د پاخ عمر میرمنو د خاده پا مراسمو او میلو که وحله سندری رو سره ویلی او زوانون جنو با اتانورده کهوه روس طبیعت د چمبه کارول پیوش میر نور هیوادونو که هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او زینو نورو که هم دود شول. پا پایل که د دایره یا چمبه پاکله لفلکلوری ارخ زن خبره بو. دیو شخصی پانتون دیده بیات استاد عرفان الله احمدزی وای چه چمبه پا فلکلور که هم اوک تاریخ لری.
پا تاریخی لحاظ ډیر لوی قدمات لري په فولکلور کې د دې یادونه سوي ده د موسیقي لالات څخه ده په هر پښتني کور کې کومګو ګورو الته بچمبه موجوده وي ځکه چې په خوشحالي کې هغه اولینې د موسیقي کوم آلات چکاری یا چمبه ده د خزل خوانه حتی زمون ماشمان انجونی دا وړی انجونی دوی چې ده په وړکوالي کې د چمبی هغه کې تمرین کوي غواړي چمبه زده کی بعضی سندری دی چې هغه له دریا دایره یا چمبی سره ویل کیږي لکه یو سندره ده جانانه بیا دی جوړ کړي په درزی دی د خط لمنه جانانه بیا دی جوړ کړي په درزی دی یعنی دا یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپی یا لنډی ور سره اچي د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې کنه نو دا سی ډیر موارد کې لدی څخه استفاده سوي ده طبعا لدی څخه ښکاری چې دا یو ډیر لوړ اولی ارزښت لري
هغه کسان چې چمبا یا دایره وهي یو جیل د چمبیل منځ او بل جیل د چمبیل ارخ سره لاس او ګوتی جنگوي نو ځکه بیا و ذهن آراموون که یا پا مخبر گوشنواز آوازون غوگون نازوی پا چمبه وحلو که فیزیکی قوت دیر رول لری کوچیان هغه کسان دی چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي دا دایره یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي نارینه او مېرمنې په کیږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټوله دښته کې څرخي
ډسپنسار ورته وایي چې مرونه یې زیات وي دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي خاصا د کوچانو رواج ده کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري په کډو کې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې په کوزدو کې په ستنو کې همدا دې دریاوو څخه دا پروګرام پر مخ وړي بیا چې په داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد سوی به و بیا به موږ په دیرو کې په کوټو کې په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځلس شل ملګري همدا دریاوې به موږ وهلې دا چمبې به موږ وهلې نور ملګري به و له هغو به اتڼونه کول
کله چې د دایره یا چمبې نوم یادیږي نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کیږي او په خادیو کې به ورنه استفاده کیږي خو داسې نه ده ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي د کابل اوسیدونکي زهره وایي چې د ډیر درد په وخت کې دایره وهي لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي بیا یې زړه سپک او غم کم شي
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي او زه په یو وخت کې ډېره جیګر خونه وم او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې و هغه ما ویلې او ژړل به مې ما به غم ورسره سپکې دی او چمبه به مې وکړه بس نو هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلې کومه لنډۍ به مې څه اچولم یا کومه مسری چې مې چې ویلې بس فکر به مې ورسره بدلېده ډېره مې خوښېږي
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلي دي ورته غواک شي
نوم یې والی جان جاربات اوسېدونکی یم پخوا چې به کلي کورنو کې ښځو چمبې جوړولې د پوستکي نه یا د ګډې یا د بل دغه نه اوس هم زموږ په کور کې دا شته پوستکی هم د ساده پوستکی به بس اتې غوندې و نور موږ څه شی نه دي لیدلي
محمود
رحمان نیم ده لغمان ده ولاتم ده غزنگولی مرپسی ده غده مادوری او ده پرینا او ده غکسونه ده غده اندی پلمو وارا کسونه پی باندی دی پرسی که غنده ده ولری قواره خسته ده خنور کپیت بیدیر خنی سرا پخوانی خوبو خوبو سمنا پیادیگی چه اغلی چشنا جوری دل سرا کم تاو کن
نومی محمد عارف ده غزنده ولایت ما مخرا غردی غردی وړی دایره نه دی او ماګه دی وړی وړی انجنی بندلو به کوي لدین پورته بیا نور چې نه دل دی
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د خاغلی اجمل پسرلی ایولند کیسه امن وړاندې کوي
ریشمین خیال دیوال لا بهر لکه د غومبسو ځاله سوری سوری وو حاجی لاس پرې تیر کړ
شکر مرمه خونه دی پورې وتلې
د کړکۍ په کونجونو کې ماتې آینه پر امسا پورې وهله کرنګ کړنګ سو له بهره یې د کوټې منځ ته سرور هیسته کړ کوټه تکه توره ښکارېده دیوالونه لوګي وهلي وو د مرغۍ چغه په خود کړ مخې پسې ور واړاوه د چنار له منځه غږ راته د ونې پورته څانګې غوڅې سوې وې د په مرغۍ پسې کتل چې څو پرله پسې ډزې سوې مرغی غلی سوه که والوته د غولی په منځ کې د څا خواته ورغی سلواغه یې نه وه تسمش کېدلې وه څرخ یې وڅرخاوه د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو د څا دننه د اوبو پر سر خلې خاشې ولاړې وې کوڅې ته تیر سو د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې په منډه خپل کور ته ننوتل حاجي له ځان سره وبڼېده
بیرته به څنګه کډه کوم
امسا یې ولګوله سر یې ټیټ واچوه ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو د دوی سیمه امن سوې وه خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله
په ښار کې به کرایه نوره څنګه ورکوم خاکی با کریا چنگا برکم
بدی خرمی نروزگارو دلکمی نپو پیسو بدی خرمی نروزگارو دلکمی نپو پیسو بدی خرمی نروزگارو دلکمی نپو پیسو حیزت شلا سن تابانی شن یو سڑے میں پکی بائلو ست شلا سن تابانی شن یو سڑے میں پکی بائلو بیرو خیارو خیار کی داما بی بنے میں پکی بائلو
تاسو با دا هارون باچالو نم سرخام خاشنائی هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړي هغه تل هڅه کړې چې په کیفی لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو
ورېښمین خیال
ہماری عمر بڑھا
امن دیر خوب دے لطرخ جنگا بلاس